د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې موزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو. په دې ساعت خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا او سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې وړاندې کوو. همداسې د مشال ریډیو 19 پروګرام جمهوریت هم د دې غړي په دوه نیمای کې اوریدلای شي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه واورو چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان وای په افغانستان کې د امن لپاره خپلې هڅې جاری ساتي. په پاکستان کې یو پوځي عدالت په پېښور سکول بریټ کې ککړو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ سزا اورولې او د القاعده مشر د افغان طالبانو له نوي مشر سره د خپلې ډلې د وفاداری اعلان کړی. تفصیل: پاکستان ویلی په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان بارنو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل دا خبره د وزیر اعظم بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد ته ورغلي لوړ پوړي پلاوي ته کړي. د افغان پلاوي مشري د بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی کوله چې پکې د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی او د افغان ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل هم شامل ول. بیان وایي په خبرو کې سرتاج عزیز یو ځل بیا په کابل کې وروستي بریدونه وغندل او افغان چارواکو ته ویل چې دواړه هیوادونه باید د ترهګرۍ ختمولو لپاره ګډې هڅې وکړي. بیان زیاتوي اسلام آباد به د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر په ترڅ کې د ټولو ممکنه اسانتیاو پیدا کولو هڅه کوي. افغان پلاوی تر هغې څو ورځې وروسته اسلام آباد ته سفر وکړ چې په کابل کې بریدونو سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله ورپه برخه کړه. په پاکستان کې یو پوځي عدالت د پېښور پر سکول په بریټ کې ککړو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا اورولې. تیر ماښام د پوځ عامه اړیکو دفتر ISPR لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي تر مقدمې وروسته پوځي عدالت حضرت علي منیب الرحمن سبیل چې د یحیی په نوم هم پیژندل کېږي، مولوي عبدالسلام، تاج محمد او عتیق الرحمن ته د پېښور آرمی پبلک سکول په بریټ کې د ککړتیا او نورو بریدونو په تور د مرګ او کفایت الله چې د کیف کاری په نوم هم پیژندل کېږي ته د عمر قید سزاګانې واورولې. د کراچۍ په سفوره چورنګیا کې د رینجرز واک پر ګاډي په بمی بریټ کې ککړ محمد فرحان چې د اعجاز قادری په نوم هم پیژندل کېږي ته هم مرګ سزا اورول شوې ده. بیان وایي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د ملکی وګړو ته د سزاګانو اورولو منظوري ورکړي. بیان زیاتوي دا کسان د سزاګانو پر ضد اپیل یا غوښتنلیک دایرولی شي. د پاکستان صدر ممنون حسین وای د ترهګرۍ پر ضد جنگ به ترغې جاری وي تر څو چې ټول وسلوال لمینځه نوي تللې. دا خبره نوموړي نن په اسلام آباد کنونشن سینټر کې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت سره د قومي بیرغ پورته کولو په دستور کې وکړه. نوموړي وویل دا وخت د پاکستان ټول ولس په ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره یو موټی دی.
پاکستان د یو اوږدې مودې راسې په حالت جنگ کې دی. یو طرف ته شدت پسندو ریاست چیلنج کړی دی، نو بل پلو سماج دشمن وګړو او ځینې غیر ملکی مفاداتو لپاره کار کوونکو د ملک د ځینې علاقو امن خراب کړی دی. خو د دې ملک خلک ډیر بهادر دي. په دې کې د ټولو لویه قرباني د پېښور آرمی پبلک سکول ماشومان ورکړې ده چې د بېرحمه ترهګرۍ ښکار شو. خو دا خبره هم د اطمینان ده چې ټول قوم یو موټی دی.
په دستور کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته پوځ مشر جنرال راحیل شریف نه علاوه نورو لوړ پوړو مشرانو هم ګډون وکړ. د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز به د روانې میاشتې پر 23مه پر امنیتي موضوعاتو د خبرو لپاره هند ته ځي. په جولای کې په روس کې چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي له خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره لیدلی وو، نو د خبرو په نوي پړاو سلا شوي وو. د دوی تر هغې لیدنې وروسته له کشمیر سره په سیمه او پر پوله د وسلوالو حملو او نښتو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. دواړو هیوادونو د دې پیښې په تړاو پر یو بل تورونه هم پورې کړي دي. سرتاج عزیز په هند کې د ملي امنیت له سلاکار اجیت ادوال سره ګوري. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم ویلي د سیمې هیوادونه باید د سخت دریځې وسلوالۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ له مشال ریډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال وکړه.
موږ فکر نه کوو چې ترهګري به د سیمې په یو هیواد پورې وي. دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري او دغه شان د سیمې د هیوادونو لپاره یو پیامد لري. او موږ په دې باور یو چې د سیمې هیوادونه باید د دغه پدیدې په وړاندې د مبارزې په برخه کې افغانستان قوي او نیغ په نیغه ملاتړ وکړي.
هیسم زیاتوي چې له افغانستانه د بارنیو جنگي ځواکونو تر وتلو وروسته هغه هیواد له لویو امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. د القاعدې وسله والې ډلې مشر ایمن الزواهری د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپلې ډلې د وفادارۍ اعلان کړی دی. دا اعلان زواهری پر ویب پاڼې په خپور شوي یو غږیز پیغام کې کړی. د نوموړي په اړه فکر کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په سیمه کې یې پناه اخیستې. په سمدستي ډول د الزواهری د ده غږیز پیغام د کروالي پخلی نشي کېدی. نوموړي د خپلې وفادارۍ اعلان پر داسې مهال کړی چې د طالبانو ځینې ډلې له ملا منصوره بیلې شوې دي او د اسلامی دولت وسله والې ډلې له عربو مشرانو سره د وفادارۍ اعلان کړی. د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تر پخلي وروسته منصور د جولای په وروستۍ نیټه د طالبانو نوی مشر شو. امریکا د دې پلټنه کوي چې آیا د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د کورد ځواکونو پر ضد په جګړه کې کیمیایي وسلې کارولې دي او که څنګه. دا لومړی نښې نښانې دي چې ښایي دې وسله والې ډلې تر بندیز لاندې کیمیایي وسلې ترلاسه کړې وي. وال سټریټ جرنل تېر ماښام د لوړ پوړو امریکایي چارواکو له خولې لیکلي چې ورسره باوري معلومات دي چې په یو وروستي کیمیاوي برید کې د شړشمو ګیس په نوم وسله کارول شوې ده. د شړشمو په ګیس کې د سلفر مرکبات شامل وي. ورځپاڼه وایي ښایي اسلامي دولت ډلې دا ګیس شامه ترلاسه کړی وي. په 2013 کال کې شامی حکومتو منله چې د دې ګیس لوی مقدار لري. د ورځپاڼې په خبره دا هم ممکنه ده چې وسله والې ډلې دا ګیس له عراق ترلاسه کړی وي. د شورو په ورځ د مخمور په نوم له یوې سیمې سره په پیشمرګه ځواکونو برید وشو. د جرمني دفاع وزارت وایي د حملې په نتیجه کې خواوشا شپېته کوردي سرتېري د سابندۍ له مشکل سره مخامخ شو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
مشال ریډیو ته غوږی است. خبرونه درته ملیحا امیرزاده وړاندې کول. پاکستان وایي د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. د افغان او پاکستان چارواکو پرونی لیدنه به څه اغېز ولري او کنه؟
ثبوت وی او کنه وی ثبوت د پاکستان ته نیولې چې تاسو له علاقه دا څرنګیږي کیږي. نو پاکستان یو ډیفنس پوزیشن اختیار کړی دی.
د پاکستان یو پوځي عدالت د پېښور سکول برید په تړاو شپږو مشکوک کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده. د القاعده مشر ایمن الزواهری د طالبانو له نوي مشر سره د وفاداری اعلان کړی. هلته په ننګرهار کې خلک د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو اندېښمن کړي دي.
دوانه سره زوري یو ویته هغه سره ته کومه کړي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنټر عثمان کاکړ پر حکومت ځغ کړی دی چې تر بندیز لاندې ټولو ډلو فعالیتونو مخنیوي دی وکړي.
کله کله نامنیاد پابندی پر ولګي هغه دا بل نوم ورکی پر هغه خل دی پر بل نامه باندې کار کوي.
په اونیز پروګرام جمهوریت خبرونه کې مو په اسلام آباد کې د پښتون میشتو خامی یا کچا آبادی ډنګولو موضوع څېړلې ده. د دیار څوریدو تل مشال ریډیو سره وسی. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. پاکستان وایي د افغانستان د امنیت لپاره به ډېری جدي هڅې وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویلي د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ له کابل له ورغلي پلاوي سره په خبرو کې ویل اسلام آباد به د سولې خبرو په ترڅ کې هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
پاکستان له افغان پلاوي سره په اسلام آباد کې تر لیدو وروسته وویل په ټول قوت به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې وکړو چې په دې کې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې بهیر هم شامل دی. د ژمنې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز تېره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ پلاوي ته وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې د سرتاج عزیز په وینا ویل شوي دي چې دواړو لوریو د دوه اړخیزو اړیکو په برخه کې ډېرې څرګندې او ښکاره خبرې وکړې. په اعلامیه کې څرګنده شوې ده چې دواړو لوریو د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت د دوه اړخیزه اړیکو او په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې چې لومړی دورې د جولای په 1 اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته وځنډېدې. پاکستاني رسنۍ د افغانستان د پلاوي د مشر صلاح الدین ربانی په وینا وایي چې افغانستان غواړي له نږدې له پاکستان سره د ګډو ګټو په برخه کې همکاري او کار وکړي. پاکستاني رسنۍ د سرتاج عزیز په وینا خبر ورکوي کوي چې پاکستان له افغانستان سره د شو اړیکو غوښتونکی دی او یو ځل بیا خپل ژمنه تکراروي چې د ټولو هغو ګواښونو د مخنیوي لپاره به له افغان لوري سره همکاري وکړي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. سرتاج عزیز ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه باید پر یو بل باور او اعتماد وکړي. سرتاج عزیز د پاکستاني اژانسونو په وینا په افغانستان کې وروستۍ تروریستي پیښې وغندلې او خپله خواخوږي یې څرګنده کړه. د سر ریاست نواز شریف سلاکار وویل چې د دغو تروریستي هڅو د ریښو د له منځه وړلو لپاره ګډو هڅو ته اړتیا شته.
احمد شیبرو، تاسو د په ریپورټ کې واوریدل چې پاکستان وایي په پوره قوت به د افغانستان امنیت او هلته د سولې بهیر په اړه هڅې وکړي. په دې اړه دا چې د پاکستانیو او افغان چارواکو ترمنځ خبرې اترې به څومره اغېزمنې سي، په دې اړه زموږ همکار پامیر ساحل په امریکا کې د سیاسي چارو له شنونکي ډاکټر محمد تکی سره مرکه کړې او له هغه څخه یې پوښتلې چې د افغانستان او پاکستانیو چارواکو ترمنځ په اسلام آباد کې لیدو کوته په کوم نظر ګوري.
اوس موجوده حالت داسې دي چې زما اندازه دا ده چې ثبوت وي او که نه وي، ګوته هغې پاکستان ته نیولی چې تاسو له اړخه دا شرنګیزي کېږي. نو پاکستان یو ډیفنسو پوزیشن اختیار کړی دی، یو خو اوورآل په دې ډاکټر صاحب غنی چې کوم تقریر و هغې نه پس پاکستان څخه خاص دې باندې کامنټس نه دي کړي. د په دې ملاقات کې هم داسې ښکاري چې پاکستان دا ویلي چې موږ به د تحقیقات کوو چې تاسو کوم چارج زده کوئ. نو دا داسې یو کمزوری پوزیشن هغې خبره کوي. زما خیال دی چې څومکې ډاکټر صاحب غنی په جهر ورغلی دی، نو پاکستان سره دا غم دی چې انټرنیشنلی ډیپلوماټیک اوازونه نور به هم پورته کېږي د افغانستان په حمایت کې.
ډاکټر محمد تقی صاحب، تاسو د ډیپلوماټیک فشار خبره وکړه، آیا تاسو دا ګڼئ چې نړیوال ټولنه او بالخصوص امریکا به پر پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې په پوره اخلاص مرسته وکړي او که څنګه؟
زما خپل مضمون کې اندازه کشته د سټیټ ډیپارټمنټ بیان مارک ټونر غالبا په دې بیان ورکړو، نو هغه افغانستان ته پکار دی چې پاکستان سره ارجنټلی یو ځای شو دا خبرې ترې وکړي. نو باید چې هغې هم لږ غور وکړي چې اخر دا بیارلس څوارلس کاله دا جنگ کېږي او امریکا ته هم معلومات و. 2011 کې لیان پنیټا دا زرداری صاحب سره دا خبره کوي چې موږ ته داسې اطلاعات دي چې ملا عمر په کراچی کې د هسپتال کې دی او فلانې دی. نو هغې ولې پاکستان باندې دا فشار پورته نه کړل؟ نو د هغې انټرسټ پرایورټیز جدا وو چې کوم د کابل یا د افغانستان یا د افغانستان د خلکو د افغانانو چې کوم پرایورټیز دي هغه نه د امریکن سټیټ ډیپارټمنټ خصوصا د هغې پرایورټیز ډېر بدل دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان فوج وای یو فوجي عدالت د پېښور پر سکول په برید کلاس لرونکو شپږو کسانو ته د مرګ او یو کس ته د عمر قید سزا اورولې. د آی اس پی آر وای د فوج مشر جنرال راحیل شریف د سزاګانو منځوري ورکړې ده. له دې سره په کراچۍ کې پرمنتی سرتیرو په بمی برید کې ککړ کس ته هم د مرګ سزا اورول سوې ده. تفصیل ریاض مساخیل وړاندې کوي.
د زیارت پورز ماسخوتن د پاکستان پوز د مطبوعاتو سانګې یا آی اس پی آر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د آرمی پبلک سکول پیښور او سفوره چورنګې کراچۍ پیښو کې ککړ و ملزمانو ته د پوزي عدالتونو لخوا د مرګ سزا وورول شو. د دې ترڅنګ یو ملزم ته عمر قید ورکړې شو او پوزي مشر جنرال راحیل شریف په دغه ټولو سزاګانو دستخط وکړو. خبر پاڼه زیاتوي چې دا ټول ملزمان د ترهګرۍ، بم چاودنو او دغه رنګ نورو لویو جرمونو کې ککړ وو. خبر پاڼې تر مخه د مقدمو اوریدنې دوران ټولې قانوني تقاضې پوره کړې شوې دي او ملزمانو ته د خپلې صفایې موقع او وکیلان ورکړې شوي وو او اوس هم ټولو ملزمانو سره حق شته چې د فیصلې په ضد پوځي عدالت کې اپیل وکړي. سزا شوي ملزمانو کې حضرت علي، مجیب الرحمن عرف علي، سبیل عرف یحیی، مولوی عبدالسلام، تاج محمد عرف رضوان، عتیق الرحمن عرف عثمان او محمد فرحان عرف عباس د پېښور آرمی پبلک سکول پېښه کې کړ دی. دارنګ یو ملزم کفایت الله عرف کیف کاری ته د عمر قید سزا اورول شوې ده. د دفاعي چارو کارپوهان د پوزي عدالتونو لخوا ورکړې شوې سزاګانو ته څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پوست پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند وې چې د سزا او جزا په قانون عمل نه کېدو په وجه حالات ډیر خراب شوې دي.
وسوال قوتونو دا پرسپشن په خلکو کې جوړ کړی دی چې یاره موږ کوم نیولې شو، موږ ته سزا نشي ملاوي دی چې زمونږ وروسته چې قوتونه دي هغه ډېر مضبوط دي. نو دا د پاکستان قانون کې ډېر لوی سقم دی، ډېره کمزوري ده پکې او د دې کمزورۍ نه خلک ناجایزه فایده اوچتای او د دغه ناجایزو فایده د اوچتولو لار بندولو د پاره به دا یو پیغام دی چې په دې سطح باندې ورکړې کیږي.
د آی اس پی آر تر مخه سزا شوی ملزمان د خپلې سزا په ضد اپیل کولی شي. په دغه اړه مشال ریډیو د قانوني چارو د کارپو او بشري حقوقو د پاره کارکونکي وکیل شابودین خټک نه تاسو کو نو دوی باید چې اپیلټ کورټ د مقدمه بیا د سره اوریدنه وکړي.
دا بالکل انشور کول پکار دی چې د فوجي عدالتونو نه کم خلک سزا کیږي، اپیلټ عدالتونو ته ځي کم دی، هغه دې هغه لاندنی عدالت باندې صرف مهر نه لګی چې برداشت شوی دی ټیک شوی دی، بلکې پکار دادا چې داسې اپیلټ عدالتونه جوړ کړل شي چې په هغه کې خلکو ته فیر ټرایل او فیر فیصله ملو شي. دغه یو اصول بالکل اصل او بنیادی اصول دی چې ګناګار ته سزا ورکول پکار دی، بے ګناه چې کم دی هغه پریښودل پکار دی،
د یادونه ده چې پروس کال 14 دسمبر باندې د پېښور په آرمی پبلک سکول د حمله وروسته د پاکستان پارلیمان د پوځي عدالتونو د جوړښت لپاره آئین کې یوشتم ترمیم وکړو، د کوم په ضد چې د سپریم کورټ بار او ځینې نورو وکیلانو او د بشري حقوقو تنظیمونو سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې وو. خو دې وروستیو کې د سپریم کورټ ولستنی فل بینچ د اوریدنې وروسته د غټول درخواستونه مسترد کړ او د پوځي عدالتونو جوړښت یې قانوني او آئینی وګرځولو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په ریپورت کې مو اوریدل چې په پاکستان کې فوجي عدالتونو و کسانو ته د مرګ سزا او یو ته د عمر قید سزا ورولې ده. په داسې حال کې چې څو ورځې مخکې سپریم کورټ د فوجي عدالتونو قانونیت په اړه پریکړه وکړه، د دې سزاګانو اورول څه ارزښت لري؟ دا پوښتنه په امیر ساحل په پېښور کې د قانوني چارو کارپو عبداللطیف افریدی څخه کړې ده.
فوجی عدالتونه کې کم پایین کې ترمیم شو او دغه دا جوړ کړی شو، غیر قانوني وګرځول او ویل چې دا پاکستان په دستور کې کم یوشتم بدلون یا ترمیم راغلی دی هغه ټیک دی او پارلیمنت حق لري چې دغه کې
لالا تاسې دا د آئین خبره وکړه کنه. د پاکستان یوې بلې نومیالی وکیلې عاصمې جهانگیر د دغه یوشتم ترمیم او پوځي عدالتونو جوړېدو پر ضد درخواست جمع کړو، بیا سپریم کورټ وویل چې دا قانوني دي دا عدالتونه جوړېدل. اوس تاسو څه فکر کوئ دا د سپریم کورټ فیصله چې دا د دې پر ضد آیا بل درخواست دایریدای شي چې دا چې دي دا د بشري انساني حقوقو معاملې ده یا د آئین چې دغه زیات مقدم دی د سپریم کورټ د فیصلې نه څنګه صورتحال دی؟
دا څه دی چې سپریم کورټ هم دغه فیصله کړی دا چې پارلیمان دا حق لري او دا حق پارلیمان ته په آئین کې خپل ورکړل شوی دی چې هغه وګړي نو په آئین کې بدلون راوستلی شي. چې اوس د سپریم کورټ دغه فیصله راغله د دې نه بعد فوجي عدالتونه چې دي دا هغوی فیصلې قانوني شوې. البته سپریم کورټ او های کورټ ځان ته یو اختیار دا وساتلو چې په دې باندې به دا جوډیشل ریویو یا د عدالتي نظرسانۍ اختیار دی سپریم کورټ او های کورټ سره.
دا مشال ریډیو دا
د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری په یو ژغیز پیغام کې د افغان طالبانو لانوی مشر ملا اختر محمد منصور سره د وفاداری اعلان کړی دی. د زواهری پیغام د القاعده پر ویب پاڼه خپور شوی چې پکې هغه د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر په مړینه خفګان ښودلی او وایي د شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن په څیر د هم د طالبانو مشر خپل امیر بولي. تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د افغان طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور ته بیعت وکړ. زواهری دا خبره په هغه بیان کې کړې ده چې په انټرنیټ کې په خپل ژغ خپور کړی دی. د تیر کال سپتمبر میاشتې راوروسته دا د ایمن زواهری په نوم لومړی پیغام دی چې خپری شي. دا پیغام لس دقیقې دی. د القاعده شبکې مشر دا اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د طالبانو یو شمېر مشرانو د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت کړی دی. بل لور ته د دغو اختلافاتو له کبله ځینې طالبان له داعش سره یو ځای شوي دي. په افغانستان کې امریکایي بریډ جنرال ویلسن شوفنر د پنجشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د اوس لپاره داعش په افغانستان کې لاره موندلې ده، خو دا ډله په دې هېواد کې هغسې پیاوړې نه ده لکه په عراق او سوریه کې چې پراخې سیمې لاندې کړي دي، اما دا ویره شته چې په راتلونکي کې په یوه لوی ګواښ بدله شي. بریډ جنرال شوفنر بیا وویل چې داعش په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه دی چې د دې جګړو قربانیان بیا هم افغانان دي. شوفنر زیاته کړه چې دا یوه امنیتي مسله ده او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت ژمن دی چې له افغانستان سره د داسې ستونزو په مخنیوي کې مرستې وکړي.
احمد شیبرو تاسو دغه په ریپورت کې واوریدل د القاعده مشر ایمن الزواهری د طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د وفادار اعلان کړی دی. دا چې د زواهری دا اعلان د سولې پر بهیر او امنیت ته څه اغیز لرلای سي په اړه یې پامیر ساحل په کابل کې د شخړې او سولې مرکز له څېړونکي حکمت الله اعظمي څخه سره مرکه کړي او لاغه څخه یې پوښتلي چې د ایمن الزواهری د وفاداری پیغام ته په کوم نظر ګوري.
القاعده ڈالا اعظمی سے فعال ادا پدغ سیمہ کے ہم فعال ادا اور اسلامی دولت ڈلے پا اڑا ہم ویل کی گی چھ دی پا افغانستان کی فعالیتوں پیل کڑی او تاسی ویلش دا دواڑا ڈلے لیوبل سر مخالف دی دغا دواڑا ڈلے کدیوبل سر مخالف دی او القاعده او اسلامی دولت ڈلا یا طالبان او اسلامی دولت ڈلا خپل جګړو ته دوام ورکوي ستاسو په اند د زواهری له دغه اعلان سره د افغانستان د حکومت لپاره نور ننګونی زیاتیږي کنه اماغه سیمبولیک خبر چې تاسو ویل سیمبولیک خبره د دومره زیات فرق په پرینوزي
لیول باندې خو سې دی هغه طالبان نشي کولای د دې محدودیت د اړیکې د پاکستان د دار د پاکستان د بیري د په ظاهر د دغه سره همکاري نشي کولای القاعده سره مګر کته چې القاعده مشران ته وګوري هغه په افغانستان کې شتون درلودي وسمستا افغانستان او پاکستان د دیورن کرښه په دواړو خواو کې او تازه مثال د ابو خلیل السوډانی په پکتیکا کې په وژل شو د امریکا د درون په حمله کې د دوی شتون دلته شته او دوی اوسېږي خو دلته دوی لسی کړي دي چې د ځینو قوماندانانو سره تاریخي اړیکې لري لکه اوس عبداللطیف منصور د نصرالله منصور وراره چې هغه د طالبانو غړي دي بیا خپل دغه د لوري په جرمت کې دوی هغه تاریخي اړیکو باندې کار کوي او د هغې څخه استفاده کوي تر څو په افغانستان او پاکستان کې د فعال اوسېږي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکو وایي هغه ویډیو اندیشمن کړی دی چې پکې وسلوال لس کسان په بمونو وژل دي. دا ویډیو څو ورځې مخکې د اسلامي دولت یادایش په نوم د وسلوال ډلې لخوا پر ټولنیزو رسنیو خبره شوې. د ننګرهار اچین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي وژل سوي کسان وسلوال نه بلکې شپانه ول. د ننګرهار والی وایي د داعش او طالبانو په نوم وسلوال د ننګرهار په ولسوالیو کې خلک زوروي او وژني. د دې موضوع تفصیل د شاه محمود شینواری په دې ریپورت کې اورو.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا یو ویډیو خپره شوه چې د اچین ولسوالۍ لسنه اوسیدونکي طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي پوره معلومات نه لري چې عام خلک دي او کومې وسلوالې ډلې پورې تړلې دي، خو نوموړی وایي دغه ډول وژنې نه په اسلام کې شته او نه نور قوانین د دې اجازه ورکوي. کندوزی وایي په لرو ناامنو سیمو کې ولس د دواړو وسلوالو ډلو لخوا ځورول کېږي. د ده په خبره دواړه ډلې ولس په دې ځوروي چې مخالفې ډلې سره ناسته ولاړه کوي، په داسې حال کې چې عام خلک د ډار املا د هیتی وی واستوالی دلی مخالفت نشی کولای.
مشکل اومده د اړیکې هغه منطقه کې چې مخکې طالبو اول تبیا داعش په نامه سو ګورځي، خو ولس زوري وي ته طالب ته ډوړی ورکړی دا په منطقه کې ولس مجبور دی. بیا چې کله طالب لاړ شي بیرته په داعش راشي یا داعش لاړ شي بیرته په طالب راشي، دوانه سره زوري یو وي ته هغه سره تا کومه کړي په دې کې ولس زوريږي.
بل خو د اچین ولسوالی وسیدونکو وایي دغه کسان چې په بمونو الوزول شوی ټول عام او بیګنا خلکو چې ځینې شپانه او ځینې نور دکاندارانو د کسان ویل دی پرته د دوی په سیمو کې په نورو طریقو هم خلک وژل شوي چې هغه پی خلاف تر اوسه رسنیو ته نه دی راوتلی.
دا خوار غریب خلک دی والله چې د پارتان ځین کې وشه دا ما دا ته د خودلی وشه دالیا په امارات کې دیولیا په تحریک کې دیولیا په بل ګول کې دی د شپانه رانی ویلو او دا خلک رانی ویلو چې دا څوک هلته دړونو د لرګو تالونه او لرګي خرڅول هغه خوار غریب په کلی کې ویلي دي دا خواران پاتې خلګونه نه او ماشومان سره روان کړي دي. اول ته خاور موړو کې ورته بامونه خاخړه او یو په بام باندې کینول او زور پوه چې هلته به کارغانو دا غو غوښې خوړلي خو یو امارت کې وژله وه یو بل کسې وژله وه ولاګه دې مانې چا زړه سوای کړه وه ویلې وای زه د بم دغه چا سره کړي یو تنظیم کې وو انسانان چې عوام وو او کارتوکو چې لاس له به ورغله او هغه به بالغ کسانو بیا به سنګ
چارو شنون کے استاد محمد انور سلطانی وای د دغه وسله والو ډلو ورستی او ظلمونو خلک اندیښمن کړی دي.
دغه پیښه دا پیلن من پنن پرم کې ګورو چې یو ډل خلک په تور باندې سرونه غوسی او ورته یا بل ډل وته مینونه پدمه کې ګرځي او پاغه کې نه وي. دا د ځمکې د کورې په تاریخ کې چې څلوي زره قسم مخلوقات په جهان کې پراته دي، د یو مخلوق په ادرس باندې دغه پیښه نه ده شوې. دا اسلامي او مذهبي اخلاق نه دي، دا د استخباراتي شبکو کار ده چې د دین او د عقایدو د سپکاوي په خاطر باندې کار کیږي.
د دې ویډیو له خپرېدو وروسته وسلوالو طالبانو په خپل رسمي پاڼه کې د داعش وسلوالي ډلې دغه عمل په کلکه غندلې او زیاته کړې ده چې دا د مامند سیمې عام خلک دي او دوی سره هیڅ تړاو نه درلود. بلخو د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي فکر نه کوي چې دا ویډیو د افغانستان په خاوره کې ډکه شوې وي. د دې رئیس چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنې روانې کړي چې معلومه کړي دا ویډیو چیرته او څه ډول ثبت شوې ده. له دې وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا هم یو ویډیو خپره شوې وه چې د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګورې په سیمه کې څلور تنه حکومت ته د جاسوسۍ په تور په عام حضر کې الالېږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان په سینټ کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي عثمان کاکړ ویلي باید په پاکستان کې له پوځ، پولیسو، ایف سی او لیویز ځواکونو پرته نوري شخصي ملیشي وسلوالې ډلې او ټوپک سالاران فعال نه وي. نوموړي دا خبره په سینټ کې د هغه تحریک په تړاو وکړه چې د پیپلز ګوند سینیټر فرات الله بابر د چهارشنبې شروع پر ورځ وړاندې کړې ده. تفصیل د دې موضوع د رابع اکرم خان په رپورټ کې اورو.
په سینټ کې د پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټرانو د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو په اړه ویلي دي چې دا تنظیمونه اوس هم په نورو نومونو کار کوي او د دې په شا په مبینه توګه استخباراتي ادارې دي. په سینټ کې د کلدم تنظیمونو په اړه تحریک وړاندې کوونکي د پیپلز ګوند سینیټر فرات الله بابر ویلي دي چې د خیراتي ادارو په نوم کار کوونکي د کلدم تنظیمونو ترهګرۍ خلاف جنگ کې د ریاست ساق خرابوي. د سینیټر فرات الله بابر په وینا چې د یو سوال په جواب کې حکومت دا تسلیم کړی وو چې جماعت الدعوه د لشکر طیبه په شکل کې مخې ته راغلی ده او دې ته د کار کولو اجازه د یو عدالتي حکم تر لاندې ورکړی شوې ده. په سینټ کې هم دې لړکی برخه اخستونکي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل حکومت وایي چې دا تنظیمونه کلدم دي او ورته اجازه نشته، خو دا تنظیمونه په نورو نومونو کار کوي په کم کې چې هم د هغه کلدم تنظیم خلق وي.
پوشانی تو کوکر بور سرای پر جنرال روڈ برا روانی پریس کلم مخت برا روانی مدا ریاستی پالیسی دا اور ریاست دا تنظیم دا زان اساسی گنی مر پسنیٹ کین دا اور تو ویل دیج پر ریاست کی فوج دی ایف سی دا رینجرز دی پولیس دی لیویز دی دا سکیورٹی فورسز دی دا علاوہ پکاری سیس یو پرائیویٹ ملیشیا او دہیچ ہم پوپک تو پک سالاری او دا تنظیمونه نه
په خبرو کې سینیټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې دوی په سینیټ کې د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په دې تنظیمونو د کلک نظر وساتي.
تاسو د نورو ملکونو لپاره ساتاس دي او دا د دې ملک لپاره تاوان دي. تاسو بل په افغانستان کې مداخلت بند کی بجاته سمه پالیسی روانه کړه. دا هغه پالیسی وطن تاسو کوم افغانستان کې کې فیل وجا افغانستان په تکلیف دی نو له دې پالیسی جاته تاسو ښه نه ستې.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ریټایرډ لیفټیننټ جنرال عبد القیوم وای چې د سینیټر فرات الله بابر دی خبرې سره اتفاق لري چې کلدم تنظیمونه لبیا نورو نمونه سره مخې ته راتلل نه دي پکار او که څوک داسې کوي چې ورته سخت سزا ورکړی شي. خو فرات الله بابر لخوا په اسټابلیشمنت تنقید وکړی شو کوم چې نامناسب وو.
موږ له بعد قانون سازی کول وی زموږ موقف واضح دی چې هغه خلک څوک چې قانون خپل لاسو کې اخلي او هغه د خپل اندکار کوي نو هغه ته اجازه ورکول نه دي پکار ځکه چې دا خلک د حکومت د شرمندګۍ وجه جوړیږي.
د ذکر د داخله چارو وزیر مملکت سینیټر ولی اور رحمان ویلی دی چې جماعت الدعوه مشتبه تنظیمونو په لیست کې اچول شوې ده او کله تنظیم د خیراتي کارونو نه علاوه نور څه کیسه محلو زلو کې ککړ اونې ول شو نو د دې خلاف به مناسبه کاروایی کیږي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنۍ صفو شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,160، او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سومليها امیرزاده به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان ویلی په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان بارنو چارو وزارت تېر ماښام په یو بیان کې ویل، دا خبره د وزیر اعظم بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد ته ورغلي لوړپوړي پلاوي ته کړې. بیان وایي په خبرو کې سرتاج عزیز یو ځل بیا په کابل کې وروستي بریدونه وغندل او افغان چارواکو ته ویل چې دواړه هېوادونه باید د ترهګرۍ ختمولو لپاره ګډې هڅې وکړي. په پاکستان کې یو پوځي عدالت د پېښور پر سکول په برید کې ککړو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا اورولې. تېر ماښام د پوځ اړیکو دفتر آئی ایس پی آر لخوا په خوشي بیان کې راغلي تر مقدمې وروسته پوځي عدالت دغه سزاګانې واورولې. د کراچۍ په سفوره چورنګي کې د رینجرز واک په ګاډي په بمی برید کې ککړ تن ته هم د مرګ سزا اورول شوې ده. د پاکستان صدر ممنون حسین وایي د ترهګرې پر ضد جنگ به تر هغې جاري وي تر څو چې ټول وسلوال له منځه نه وي تللي. دا خبره نوموړي نن په اسلام آباد کنوینشن سینټر کې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت سره د قومي بیرغ پورته کولو په دستور کې وکړه. د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز به د روانې میاشتې پر 23مه په امنیتي موضوعاتو د خبرو لپاره هند ته ځي. په جولای کې په روس کې چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي له خپل پاکستاني سیاه نواز شریف سره لیدلو او د خبرو په نوي پړاو سلا شوی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هیسم ویلي، د سیمې هېوادونه باید د سختدریځۍ وسلواله پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نوموړي دا خبره تېر ورځ له مشال ریډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال وکړه. د القاعده وسلواله ډلې مشر ایمن انصاری د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپلې ډلې د وفادارۍ اعلان کړی. دا اعلان زوایری پر وپاړې په خوشي وی او غږیز پیغام کې کړی. په سمدستي ډول د زوایری د غږیز پیغام د کاروالي په خري نشي کېدی. امریکا د دې پلټنه کوي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په عراق کې د کورد ځواکونو پر ضد په جګړه کې کیمیاوي وسلې کارولې دي او که څنګه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدئ چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. اوس به ملاړ سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. سراج ظهیر یې پاڼې راړولې دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل دویم اداریه په پاکستان کې په ترهګرۍ باندې لیکلی او وایي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې د ترهګرو پر ضد اپریشن روان دی او که سلګ ډیر ترهګر پاتې وي نو هغوی به هم د جنډې ختمولی شي. اداریه وړاندې لیکي چې که وکتل شي نو د پاکستان په مختلفو علاقو کې اوس هم وسلوال لګیا دي خپلې کاروایانې کوي او د دغه کاروایانو نه دا څرګندېږي چې وسلوال لاستړي نه دي او چې کله ورته هم موقع په لاس ورځي نو ورانکاری کوي. د ادارې په وینا چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد خو ضرب اعظم عملیات روان دي او تر سرحد یې د هغوی نیټورک هم مات کړی دی، خو له دې سربیره د ملک په نورو مختلفو علاقو کې هم وسلوال پټ دي چې وخت په وخت خپلې کاروایانې کوي. نو په کار ده چې پوځ او نورې سکیورټي ادارې د وسلوالو سره سره د دوی د مرستو کوونکو پر ضد هم کاروایی وکړي، ځکه چې د ترهګرو د خاتمې سره ضروري ده چې د دوی مرستیال هم ختم کړل شي نو هله به ممکن شي چې د ملک کې امن پزای شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداریه کې د متحده قومي مومنت په استفاګانو باندې لیک کړی دی او وایي چې دا فیصله ناڅاپه ضرور ده خو غیر متوقع نه ده، ځکه چې د کله نه کراچۍ کې د رنجرو اپریشن شروع شوی. ایم کیو ایم د دې پر ضد په ملک دننه او بهر احتجاج کړی دی. اداریه وایي چې کراچۍ کې د رنجرو اپریشن یوازې د بتخورو، ټارګټ کلر، ترهګرو او دغه نور جرمونو کې ککړو خلکو پر ضد دی چې دا شن د لوی اقتصادي او تجارتي خار د هر قسمه نارامۍ نه پاکړل شي. خو کله چې رینجرو د ایم کیو ایم په مرکز چاپه وهلي او هلته د دوی ځینې کارکنان او ملګري نیولې دي، وایي چې ګنې د کراچۍ اپریشن مخې دوی اړخته ګرځولې دي. اداریا اخري کې وایي چې ایم کیو ایم د استفاګانو واپس اغستو لپاره حکومت ته ځینې شرطونه ایښودي، لکه د اپریشن نگراني لپاره دی یو کمیټي جوړه کړی شي، درنګ د دوی بې درک کړل شوي ملګري را پیدا کړل شي. بل طرف ته وزیر اعظم هم د ایم کیو ایم د استفاګانو سخت نوټس اغسته او دوی سره د خبرو اترو د پاره ځینې ډلې جوړې کړي او د دې مقصد دا چې په خشن دا بحران حل شي او ملک جمهوریت روان پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل ورسپانې لیکلي چې په پاکستان کې د سخت دریځې مغزبي ډلې جماعت دعوا مشر حفیظ سعید د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په هیواد کې د فنټن په نوم د هندي فلم په نندارې او هلته پر خپرېدو بندیز ولګوي. سعید وایي دا د پاکستان ضد فلم دی. هلته د جرمني خبري اژانس په دې وروستیو کې په کابل کې د وسلوالو بریدونو په تناظر کې د کابل او اسلام آباد د اړیکو موضوع ته کتنه کړې ده. د دواړو لنډیز ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورسپانې لیکي په پاکستان کې مذهبي تنظیم جماعت الدعوا چې د امریکا حکومت یو ترهګر ډله ګرځولې ده او مشران یې د هند د حکومت او پوځ خلاف دي. دا سلې د پام مرکز د هندي فلمونو انډستری بالیوډ ګرځېدلې دي. د دغه تنظیم مشر حافظ سعید غواړي چې د پاکستان حکومت په هیواد کې پر فانټم نومي فلم بندیز ولګوي. دغه فلم چې هندي اداکار سیف علی خان پکې کار کړی دی په هند کې د یو وسلوال برید د پلان موضوع باندې جوړ شوی دی. ورځپاڼه لیکي امریکا هند او ملګري ملتونه تور لګوي چې جماعت الدعوا د وسلوالې ډلې لشکر طیبه تر سوري لاندې کار کوي. لشکر طیبه په 2008 کال کې د ممبئی ترهګر بریدونو لپاره تورنه ده. په یاد برید کې یو سل اته اتیا کسان وژل شوي وو. واشنگتن هم لشکر طیبه یو وسلوال تنظیم ګرځولې دي او د حافظ سعید د نیولو په سر یې د لسو ملیون ډالرو انعام اخی دی. حافظ سعید او جماعت الدعوا په یادو بریدونو کې د لاس لرلو نه انکار کوي. ورځپاڼه لیکي جماعت الدعوا تیرونه په لاهور های کورټ کې یو درخواست دایر کړو چې یادې ډلې پکې دعوه کړې ګواکې دغه هندي فلم د پاکستان د ملي حاکمیت او د حافظ سعید په ګډون د ملګرو د ژوند لپاره یو ګواښ دی. ډله له عدالته غوښتنه کوي چې په فلم باندې د بندیز لګولو حکم ورکړي. د فلم هدایتکار کبیر خان ویلی دی چې فلم یې د پاکستان پر ضد نه دی. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې دغه دخلی لیکلی چې دغه فلم یوازې د هغو کسانو لپاره پاکستان ضد کېدی شي څوک چې لشکر طیبه د پاکستان استازی ګڼي. له دې وړاندې هم پاکستانی انتظامیه پر یو شمېر هغو هندي فلمونو بندیز لګولی چې په فکر یې د هیواد ضد وي. بلخوا ڈی پی اے خبری ایجنسی لیکي 13 اونۍ په کابل کې درې بریدونه د افغان ولسمشر اشرف غنی پر رویه کې د بدلون سبب وګرځیدل چې مخکې د پاکستان له حکومت او طالبانو سره په تماس کې وو. ایجنسی لیکي پاکستان 13 میاشت له خپل وعده سره سم افغان طالبان مذاکرات ته کېنول چې د دوانو خواو ترمنځ خبرې په مری خار کې وشوي. خو بیا دې پرمختګ ته هغه وخت اوانو رسیدلو کله چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر مخې ته راغلو. د افغان استخباراتو په خبره په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له تصدیق سره د یادې وسلوالې ډلې د ننني سیاست کې بدلونونه تر سترګو شو او ژور اثرات پرې پرېوتل. د افغانستان له صدارتي ماڼۍ سره نږدې تعلق لرونکي یوې سرچینې ویلي چې افغان وفد اسلام آباد ته یو واضحه پیغام سره ورغلی. هغه پیغام دا دی چې پاکستان دې د طالبانو مرسته بنده کړي او مشرتابه له هیواده بهر وباسي. اشرف غنی ویلي چې په راتلونکو اونو کې چې د پاکستان حکومت کومې فیصلې کوي په مستقبل کې به د دوی د دوړخیزو تعلقاتو لپاره مهمې وي. اجانس لیکي بلخوا د پولې هغه غاړې ته هم شکونه موجود دي. پاکستانی چارواکي باور لري چې د غنی په انتظامیه کې ځینې کړې داسې دي چې د امن خبرې اترې اغیزمنول غواړي او د مذاکراتو د دویم پړاو نه دوه ورځې مخکې د ملا عمر د مړینې خبر په ډاګه کړ. په افغانستان کې زیاتره خلک د پاکستان په وړاندې د اشرف غنی د سختې رویې نه خوشاله دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هي سمویلی سخت دریځي او ترهګري د افغانستان نه بلکې د سیمې مسله ده او باید د سیمې هیوادونو یې پر ضد ګډې هڅې وکړي. تیر ورځ له ازادي رادیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال نوموړي ویل د سیمې هیوادونه دی په دې جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. پر دې موضوع یوسف زدران رپورټ لري.
د ملي وحدت حکومت د مشرانو په څیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هم په دې باور دی چې ترهګري یوازې افغانستان نه ګواښي. نیکولاس هایسم د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري.
موږ فکر نه کوو چې ترهګري به د سیمې په یو هیواد پورې تړلې وي. دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري او دغه شان د سیمې د هیوادونو لپاره یو پیامد لري او موږ په دې باور یو چې د سیمې هیوادونه باید دغه پدې په وړاندې د مبارزې په برخه کې افغانستان قوي او نیخ په نیغه ملاتړ وکړي.
هیثم دغه شان په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه او ژمنه یې وکړه چې ملګري ملتونه به په دغو دواړو برخو کې د ملي وحدت له حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په باور لیو ګډ ګواښ سره د سیمې د هیوادونو مخ کې دل دا څرګندوي چې دغه هیوادونه په ځانګړي ډول افغانستان او پاکستان د اړیکو پیاوړتیا ته اړتیا لري. اوس مهال د افغانستان په ډیرو سیمو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي او له څه مودې را په دې خوا د دغه هیواد په ځینو سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د نفوذ په اړه هم اندېښنې پیدا شوې دي. نیکولاس هیثم په دې باور دی چې د افغانستان څخه د نړیوالو ډیرو ځواکونو وتل د دې سبب شوی چې جنګیالي په دغه هیواد کې خپل فعالیت ډیر کړي.
اوس وخت افغانستان د پام وړ ستونزو سره مخ دی. اوس چې ډیر ځواکونه له دغه هیواد څخه وتلي، افغانستان د امنیت له ګواښ سره مخ دی او مخالفین په دې هڅه کې دي چې وګوري آیا افغان ځواکونه لازمي وړتیاوي لري او کنه.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو بیا بیا د سیمې هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډېرېدل به بالاخره د دوی امنیت هم له ګواښ سره مخ کړي. جمهور رئیس غني د شانګهای په وروستۍ غونډه کې د سیمې هیوادونو ته په جدیت سره وویل چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د نه همکارۍ په صورت کې به سیمه له ناوړو عواقبو سره مخ شي.
د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې مشال ریډیو اوري.
په امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې د دوو څېړونکو مقاله خپره شوې ده. دوی د افغانستان تر لس ورځني سفر وروسته په هغه هیواد کې د روغي او سولې بهیر څېړلې او وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې ناامني زیاتې شوې دي، خو د سولې لارې هم شته. دا د سولې او ثبات څه ډول لارې دي او لیکوالان څه سپارښتنه کوي؟ ځواب یې پامیر ساحل راکوي.
امریکایي څېړونکي سټیفن هډلی او انډرو وایلډر په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکلي، تیره اونۍ په کابل کې تر خونړۍ بریدونو وروسته دا خبره بیا روښانه شوې چې افغانستان له لویو ننګونو سره مخامخ دی. په هغو بریدونو کې سلګونه کسان ووژل او ژوبل شول. دا څېړونکي وایي د ناامنیو پر زیاتېدو سربیره دوی د افغانستان او پاکستان له سورځني سفر پر مهال پر دې قانع یا قایل شول چې اوس هم د سولې خواته د تګ امکان شته. دوی لیکي لوړپوړو افغان او پاکستاني او چارواکو دوی ته وویل چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو وسلوالو ډلو په پټنځي د بدلېدو په حال کې دی. د دوی په خبره په دې ډلو کې وژونکي اسلامي دولت وسلواله ډله هم شامل ده. لیکوالان وایي سیمه اوسمهال د ناکرارۍ او ګډوډۍ په حال کې ده، خو د امریکا یو څو ملګري هیوادونه د دې وسلوالو ډلو پر ضد د جنګېدو لپاره سیاسي اراده او هوډ، ولسی ملاتړ او ځمکني سرتیري لري. دوی وایي په داسې حال کې چې افغانستان له کلونو راهیسې د طالب یاغیانو پر ضد جنګیږي، اوس د هغه هیواد ملي امنیتي سرتیري د منځنۍ آسیا، پاکستان، قفقاز او منځنۍ ختیځ وسلوالو پر ضد هم په جګړه بوخت دي. د لیکوالانو په اند افغان سرتیري په مړانه د دې وسلوالو پر ضد جنګیږي، خو لوی ځاني زیان هم ور په برخه کیږي. سټیفن هډلی او انډرو وایلډر وایي پاکستانی چارواکي دوی ته وایي چې په افغانستان کې د ثبات غوښتونکي دي او غواړي افغانستان بیا د وسلوالو په ځاله بدل نشي. له دې سره سره پاکستان په سپینه دا هم غواړي چې د افغانستان د سولې بهیر واګي په لاسو کې وي، خو افغان چارواکي فکر کوي چې پاکستان سږ کال په افغانستان کې جنګیدونکو وسلوالو ته مالی او مادي ملاتړ دوه چنده ور زیات کړی دی. لیکوالان وایي پر دې ټولو ننګونو سربیره دوی فکر کوي چې په افغانستان کې د روغې لپاره لارې شته. سټیفن هډلی او انډرو وایلډر وایي په دې لړ کې لومړی اقدام دا دی چې امریکا او نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار زیات کړي چې ټول طالبان او د هغوی ټولې ډلې خبرو ته حاضر کړي چې له افغان حکومت سره روغه وکړي. دویم، نړیواله ټولنه باید په لنډمهاله ډول د افغانستان اقتصاد ته داسې یو تحریک ورکړي چې هلته اوسیدونکو ته کاري موقع پیدا شي او ورسره پر حکومتي اصلاحاتو هم کار وکړي. دریم، امریکا او نړیواله ټولنه باید د افغان ملي امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. امریکا باید هلته د سرتیرو روزنې او د هغوی د مرستې ماموریت پراخه کړي. او څلورم دا چې په افغانستان کې باید د ترهګرۍ ضد یو نظام جوړ کړل شي او په دې کې باید امریکا له هغوی سره کافي استخباراتي مرسته وکړي او د څار په نظام کې یې ملاتړ وکړي چې هلته د وسلوالو ځالې جوړې نشي. لیکوالان په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې زیاتوي دوی باور لري چې په افغانستان کې سوله راتللی شي، خو امریکا او افغانستان دواړه باید د خپلې برخې کار وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو په اسلام آباد کې د پښتون میشته خامې یا کچا آبادۍ ړنګولو او د زرګونو پښتنو د بې کوره کولو موضوع څېړلې ده. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی. دا چې په دې خبرونه کې نور څه دي راځي چې لاغه څخه واورو.
د اسلام آباد پښتون میشته خامې یا کچا آبادۍ ړنګول څه معنا لري؟ د پاکستان عوامي ورکرز ګوند د دې کار پر ضد ولې احتجاجونه کوي او نور څه اقدامات یې کړي دي؟ د کچا آبادۍ ړنګول پر مهال پر ځنو فعالانو د ترهګرۍ مخنیوي مقدمې ولې درچ کړل شوې؟ عیني شاهدان څه وایي؟ د اسلام آباد پرمختیا اداره یا سی ډي اے څه دریځ لري؟ په قانوني او آئینی لحاظ د انتظامیې لخوا د کورونو ړنګول څه معنا لري؟ او آیا دا قانوني کار و او که نه؟ د بشري حقونو کمیسیون څه فکر لري؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسې ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو، تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان حکومت په وینا د پلازمینې پرمختیايي ادارې سی ډي اے په اسلام آباد کې د آی ایولس په نوم د سیکټور هغه خامه یا کچا آبادی ډنګ کړه چې پکې زرګونه پښتانه اوسېدل. د خلکو ته حکومت دوه ورځې وخت ورکړ چې کورونه دې پرېږدي او بیا وروسته ورغلل او د خلکو کورونه یې ډنګ کړل. پر دې مهال د تاوتریخوالي په پیښو کې د هغې سیمې ګڼ اوسېدونکي ژوبل شول او ځینې پولیسو ونیول او بیا یې ورباندې د ترهګرۍ مخنیوي مقدمې درج کړې. په دې نیول شویو کې یو حسن تورۍ نومېږي چې په اسلام آباد د عوامي ورکرز پارټۍ یا د کارګرانو ګوند غړی، د بشري حقونو فعال او خبریال دی. د هلته له خبریالۍ سره سره د کورونو ړنګولو پر ضد د مظاهره کوونکي په توګه هم موجود و. له دې مې پوښتنه وکړه چې کله چې حکومت د آبادۍ ناقانونه ګرځولې وه او ړنګوله یې، نو ده پر کوم اساس احتجاج کاوه؟ تورۍ وایي حکومت په ناقانونه توګه د خلکو کورونه ړنګول او خلک یې ویستل.
حکومت ذمهداري ده خلکو ته کورونه ویر کړي. ویلې چې پاکستان چې کوم آئین دی هغه کې دغه راغلي دي چې د سټیټ ذمهورداري ده چې هغه به خلکو ته کورونه مهیا کوي. نو دا کورونه خو ورکوي خود نه چې دلته کې کورونه ورنه وي. بل خبره دلته داغه ده چې دلته کې زیاتره خلک چې کوم آباد وو، ډېر پښتنو کې هغه ډېر خلک قبایلي علاقو والا وو. هغه هلته کې د جګړو مختلف اپریشنې شروع دي، هغه نه وروتلي دلته اسلام آباد یا بوت شي. نو هلته کې کورونا وران کو تاغه ځنه دلته کې هغه ته اسلام آباد ته روغلو، دلته کې اسلام آباد کې کورونا وران کو.
حسن توري له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د خپلې گرفتاری کیسه وکړه.
زه عوامي ورکر پټې ممبر یم. دلته کې اکثر خپل بلاګ زالې کوم او ویډیو زاو جوړوم کنه. اکثر د ایونت زه کور کوم. نو ما دی ورځې هغه لګیاوم ویډیو جوړولې او ته عکسونه مې اخیستل کنه. نو دی کې یو ماشوم زخمی شو، د هغې ته زه ورغلم، هغې ویډیو مې جوړوله. کومې زنناوي هغه لګیا قرنونه لسونو کې ورسره وو، نو هغوی احتجاج کول او هغې ویډیو مې جوړوله. دی کې یو سیډی والا کس هغې آواز ورکړو چې دا کوم دا کاس دی، دا موته آبادۍ والا ښکاري، نو دی کارډ و چې وګورئ. زه خو ما ورته ویل زه فریلانس جرنلسټ یم، ما ته کارډونه نشته. دي خو هغوی بس ما خبره نه ومنله، بس وینې ولم کیمرا را نه واخیستله. زما کیمرا ما ته اوسه پورې نه دی ملو شي.
پر توری د ترهګرۍ مخنیوي قانون د فل لګول شوی و چې تر مخه یې نیول شوی کس نشي خوشی کېدی. دی وایي تر پښتنو ګرویژن وروسته عدالت ته خوشی کړ.
دی د اپریشن لګېدلو نه مخکې اواله نه دا پی لګېدلې هغه کې نور ټول قابل ضمانت وي. خو د اخیری حکومت د پاوه ای ټی ای د ترهګرۍ والا دا قابل ضمانت نه و. دی اواله نه لګولې کیس کله جوډیشل ریمانډ باندې څلور ورځې ریمانډ روښتل وګې نه بعد کله مو کورټ کې پیښ ولو. نه ایمو لغه مو سره کیمرې کور مو سره پاتې شوی. نه یو تویل د فریلانس جرنالست دی تعلق یو آنلاین میگزین سره دی. نو کوریا موجود دی، بده سره دی تعلق نشته دی. د سیمه ته ضمانت ملو شو.
حسن توری زیاتوی پولیسو ولس کسان په زندان کې اچولی او د ترهګرۍ مخنیوي مقدمه یې ور باندې درج کړی دی. دی وایي د هغو خلکو حال اخیستو ته د اډیالي جیل ته ورغلی وو.
یو کا سره ملو شو کنه مارشد وو. هغه بده والا نه دی، هغه چرسده والا دی ریډی لګی. نغې نه پولیس والا تلاشه کې موبایل اخسته وو. هغه موبایل پسې تانی ته تله او پولیس والا نه خپل موبایل لخصو. موبایل یې خود نه تنه واخلو سو ولټای ورته چې هغه ته واچولو، گاڑی ته واچولو، ته ډیاله کې پروت دی. پولیس والا دا غل لګولې دی خپل جنونه د سټیټمنټ په لیکل ته دوی سره کوڼي ورسره او دیس غرونه کول دی سکوته کې ورسره وي. خلک یې ټارګټ کړی دی حجرو ته ورپسې دنه نو وتلي دي حجرو نه خلک روبسلې دي. داسې خلک نه ولې دي.
د کورونو ړنګولو پر مهال د سی ډي اے چارواکو او پولیسو له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وویل د اسلام آباد کچا آبادی دولتي ځمکه وه چې دا خلک ور باندې له لسیزو راهیسې په ناقانونه توګه پراته ول. د عوامي ورکرز ګوند بنسټ ایښودونکي او د بشري حقونو فعال عصمت شاهجهان وایي د دوی له نظریې سره سم دوی د هر بېوزله او غریبې طبقې د حقونو لپاره سیاسي او جمهوري مبارزه کوي. همدا وجه ده چې دوی د اسلام آباد د خامې آبادۍ خلکو کورونو رنګولو پر ضد احتجاجي مظاهرو ته دوام ورکړی دی او په سپریم کورټ کې یې درخواست هم داخل کړی دی.
موږ په سیمه کې جنگ روان دی، یا خلک د طالبانو د لاسه دي یا د فوجیانو د لاسه دي. تیرو دیرشو کالو کې نو دا خلک هلته نه راغلل، دلته هلته یې نه پرېږدي. چې دلته راغلل نو دلته یې په بلډوزر وخېژولې. او دا سل کې سل فیصده پښتانه وو او غریب پښتانه وو. ملدار پښتون چې دی هغه څوک د اسلام آباد نه نه وباسي، هغې دلته بنګلې اغستې، جایدادونه اغستې، ښه په ارام اوسېږي. او غریب پښتون چې دی، چونکې د پښتنو انفلکس وشو اسلام آباد کې، یو د آبادۍ کې فرق راځي، نو دوی دلته نه دي. یو کوشش وو چې دا ډیس انفرنچایز کې دلته نه وباسي. او ورسره ورسره عوامي ورکرس پارټي یو ترقی پسند سیاست آغاز، یو نوی روایت آغاز دې علاقې نه کړی وو. دې کې مونږ دیارلس ټکټونه ورکړي وو په دې علاقه کې، درې زمونږ پارټۍ دفتر.
خو سی ڈی اے وای د اسلام آباد په دې سیمه کې خلکو ځمکه غصب کړې وه. عصمت شاهجهان وای دوی د 1950 زیږیز کال د ووټرانو لیست لري او دا چې د ځمکه حکومت په 1995 زیږیز کال کې خلکو ته ورکړې وه.
کدی وای چې دا غیر قانوني و، دا په هغه د پاکستان موجوده قانون په حساب هم غیر قانوني نه و. ځکه غیر قانوني نه و چې موږ سره د 1985 ووټر لیست موجود دی او دا آبادی چې دا د 1995 کې خلکو ته الاٹ کړی دی. نو کم قانون دی خبره کوي؟ دی خلکو په کورونو کې بمونه ورغورځول، د خلکو خویندې میندې په سړکونو راښکلې، لوپټې ته نه لرې کړې، ماشومانې پکې راغورځول، مړې کړل. پولیس په خپله د خلکو نه سامان ولوټلو. دې هیڅ جواز نشته. مونږ د دې سخت مخالفت کوو او مونږ سپریم کورټ هم تللي یو.
عصمت شاهجهان وایي حکومت دې خلکو ته متبادل ځایونه برابر کړي او د ترهګرۍ مخنیوي مقدمې دې ختمې کړي.
مونږ دا وایو چې یو خدا دا چې نېشنل هاوسینګ پالیسی چې دا د هغې مطابق دې خلکو ته متبادل ورکړی شي. دویم دا چې خاص طور باندې د آی 11 او د عوامي ورکرس پارټي چې خلاف کم تقریبا 60 کسانو باندې دی اینټی ټیررسټ اکټ لګولې دی. ولې دا موږ دې ته ټیررسټ ښکارو؟ اسلام آباد کې چې څوک هم د سیاسي هلې ځلې کوي او یا هغه پښتون، نو هغه باندې دی ټیررسټ مقدمې وکړي، نو هغه مقدمه روانه ده. په هغه کې 19 کسه اوس هم لا په جیل کې دي، اسی ته دي ضمانت نه ورکوي. یو مونږ دا غوښتنه ده چې هغه خلکو نه دا جعلي مقدمې ختم شي. دا جمهوریت دی، دلته کې خلکو ته پکار ده چې هغه خپل حق ته په پرمن طریقې سره مزاحمت وکړي. او درې مونږ دا وایو چې په دلته کې چې د اشنغر په شان ریاست په خپله بے دخلیانې شروع کړې دي، دا جبري بے دخلی دی، فورن بندې کړی شي.
فعال عصمت شاهجهان وایي په دې مبارزه کې ورسره عوامي نشل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پیپلز ګوند ولاړ دي او دوی پریکړه کړې چې یو ځای به د غریبو خلکو د حقونو لپاره کار کوي. نوموړي زیاتوي د پاکستان له جوړېدو سره په هغه هیواد کې خلک وژل شوي او دا سلسله اوس هم روانه ده.
دا ریاست دی چې د کوم خپل جوړېدلو په وخت کې ملیونونه خلک وژل. بیا په بنګال کې 3 میلیونه وژل، بیا په افغانستان کې 1 میلیون وژل، بیا په کویت قطر خدای خبر کم کم ځای کې جنگونه کوي. دې ریاست لپاره دا ډوسه خبره نه ده. خلک دې بې کوره کې، خلکو ته دې کورونه وران کې. او په پښتنو کې دغه وینا ده چې خدای دې کور میراث کړه. په خلکو باندې څه تیر شو او دې ریاست ته او دې اشرفیاته بالکل دې خبرې احساس نشته.
د اسلام آباد د کورونو ړنګولو او پښتنو بې کوره کولو موضوع په اړه د بشري حقونو کمیسیون مشره زهره یوسف وایي حکومت دا غیر قانونی کار کرے اور خلکو سرے ظلم کرے دے.
زمین سے تو انہوں نے کیا تھا انکروچ اور یہ ہم لوگوں نے تسلیم کیا ہے. مگر
دا سمد اچیال تا خلکو زمکہ نیولے وا مونگ دا منو، خو پا قانونی ڈال دا دا دولت زی مواری دا چی خپلو وگڑو تا سر پناہ یا کور برابر کری. دا دا خلکو حق دے، نو حکومت خلکو تا دا دے حق پا ورکولو کی ناکام دے. همدا وجه ده چې بیا خلک د مجبورۍ له کبله خامه یا کچا آبادی جوړوي. دا یوازې په اسلام آباد کې نه، بلکې د پاکستان په هر ښار کې داسې میشتایونه شته. بیا حکومت تر کلونو هلته خلک اوسېدو ته پرېږدي او انتظامیه له دې خبره وي چې آبادی زیاتېږي، خو سمدستي خلک بې کوره کول او هغوی ته متبادل نه ورکول د یو وګړي په توګه او له دې هم زیات د یو انسان په توګه له هغوی سره ظلم شوی دی.
زہرہ یوسف دا هم ناقانون کار بولی چې د هغه آبادی پر خلکو پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي د فوتر مخه مقدمه دایر کړی دی.
کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کیسز کو دہشت گردی کے تحت.
قانون پلی کون کے ادارے ہسا کوي چې زیاتره معاملے د ترهګرۍ مخنیوي قانون تر د فیلان دے درج کړی، زکه چې لدی سره کیس یا معاملہ بدل شي او ضمانت هم مشکل شي. دا سمد چې پولیس ته هغه خلکو بے کوره کول او تورغلل او خلکو هم خای پر پولیسو کانی اوورول، خو پر دې خلکو هم پولیسو تشدد کاو، خدا د ترهګره تر تعریف یا تشریح لاندې ناراضي د ترهګره معنی دا د چپټولنه کې یو کس یا ډله یا رخ پر کړی لکه دا وسوالې ډلې شي کوي خدا خپل توسیدونکو خلکو چې کورونه اړنګول کېدل لاغوي سره وسلې هم نه دی موندل شوی نو زما په نظر دې ته ترهګری نشي ویل کېدی
د خلکو کورونو رنگولو پر ضد فعالانو او عوامي ورکرز پارټۍ د اسلام آباد په های کورټ او سپریم کورټ کې درخواستونه جمع کړي دي د بې کوره کړل شویو خلکو وکیل او د بشري حقونو یوې ادارې غړی عمر ګیلانی وای دوی د بشري حقونو او د پاکستان آئین له وینا سره سم درخواست جمع کړي دي
بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے
یو خدا د بنیادی بشری حقوقو معاملہ ده د پاکستان آئین هم ماده یا دفعه وای هر کس د ژوند او خ ژوند حق لري بلا څوار لسمه دفعه ده چې عزت او درناوی د هر وګړي حق ده نو دا خود بنیادی انسانی حقوقو مادي دي چې مو کارولې دي بل په اتلسم آئینی ترمیم کې د پاکستان پارلمان په آئین کې د یو سل سلوختمه الف پونوم دفعه منزور کړه پاغه کې راغلی چې دا ډول معاملې لکه د خلکو لیوه ځای بل هغه ته بدلول د دې پریکړې به منتخب مقامی یا خاري حکومتونه کوي د سی ډی ای اوسنۍ انتظامی غیر منتخبه ده دا اداره آئینی او اخلاقی حق او جواز نه لري چې داسې کار وکړي داس خلک چې متبادل کورونه نشي پیدا کولای یا یې برداشت نه لري نو ریاست تر هغه دا خلک لخپل کورونه نشي ستلې چې ورته متبادل کورونه نه وي پیدا کړي
بندوبست نہ کرے ان کے لیے
عمر گیلانی وای د اسلام آباد کچھ آبادی رنگولو کار د پاکستان د کورونو جوړولو تګلارې سرغړونه هم ده
نیشنل ہاؤسنگ پالیسی ہے 2002 کی
د پاکستان د کورونو په پالیسی یا د 2002 کال نیشنل ہاؤسنگ پالیسی کی حکومت وعده کړي چې کله چې حکومت د سیخامې آبادی رنگي تر هغه مخکې باید د هغو زینو اوسیدونکو ته کورونه ورکړي چې هغه ژوند پکې وکړي خپل
زندگی
جوړ کړي خو د پاکستان اسلام آباد های کورټ هم امر کړی و چې د آبادی دی خالی کړل شي نو د کار ته څنګه ناقانونه ویل کېدای شي عمر ګیلانی وایي د دې دوه برخې دي یو خو سی ډی ای د خپل ګټې لپاره د عدالت د امر تشریح کوي
اسلام آباد های کورټ کې د فیصله کې سی ډی ای سہارا لینے کی کوشش کر رہی ہے
سی ڈی ای چې د اسلام آباد های کورټ د کوم حکم په مټ دا کار کوي هغه د عدالت پریکړه نه ده اصلا د اوریدونکو په محل عدالت لند محل حکمونه ورکي نو دا کیس یو کس داخل کړي چې د کچا آبادی خلکو ته دی مشت زینو برابر کړی شي عدالت د اوریدونکو په محل امر وکړ چې دا سیمه دی له خلکو خالی کړی شي خو عدالت دا هم ویل چې دا کار باید له قانون سره سم وشي نو انتظامیه د عدالت د فیصله ناسم او د خپل ځان په ګټه تشریح کوي
غلط او سیلف سرونگ تشریح کی جا رہی ہے
گیلانی وای بلدا چې په اسلام آباد های کورټ کې جمع شوی درخواست اصلا د غریب خلکو ته د حقونو غوښتنه کوي نو که عدالت د حقونو ورکولو پر ځای د هغوی د کورونو خالی کولو امر ورکوي نو دا ناقانونه کار دی د مثال ورکوي
اگر مې کل ایک درخواست ډالم
د مثال په ډول ز سبا عدالت ته درخواست ورکوم چې په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته د هغوی حقونه ورکړ شي او عدالت د اوریدنې په محل دا امر وکړي چې اول خو دا خلک له پاکستان بهر وباسي نو دا عدالتي امر فیصله یا رویه په سپینه غیر قانوني او غیر آئینی ده نو موږ د خپل قانون او آئین په موجودګۍ کې داسې حکم نه منو
آئین کی اور قانون کی موجودگی میں اس قسم کی کسی آرڈر کو ہم تسلیم نہیں کرتے
په هر هیواد کې یو عام قانون وی او بل آئین یا اساسی قانون په داسې یو صورت کې چې د عام قانون او آئین ترمنځ ټکر راشي نو په پاکستان کې بس شیتل لمړیتوب ورکول کیږي عمر ګیلانی وای د اسلام آباد د پښتنو کورونو رنگول نه یوازې غیر آئینی کارو بلکې ناقانونه هم او په قانون او آئین کې هیڅ ټکر نشته که ټکر وی نو بیا آئین مقدم وی
زموږ قانون او آئین بالکل واضح ہے
زموږ قانون او آئین ډیر واضح دی چې په هر حالت کې به آئین پر نورو قوانینو مقدم وي د قانون او آئین ترمنځ د هر ډول تصادم یا ټکر په صورت کې به لومړیتوب آئین ته ورکول کیږي
صورت کې آئین کو تطبیق حاصل
وي د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهره یوسف له حکومت غوښتنه کوي چې یو خوده به کور کړل شوی خلکو ته کورونه ورکړي او بل دی هغوی په دې نوم له اسلام آباد نه شړي چې هغوی پښتانه دي
زمونږ اول غوښتنه خو دا ده چې هغوی دې بیا آباد کړی شي که په هغې سیمې کې نشي آبادولې نو بل مناسب ځای دې ورته وګوري دویم دا چې هلته اوسیدونکي خلک زیاتره پښتانه وو انتظامیه دا کوشش کړي چې دا خلک خیبر پښتونخوا ته واستوي، نو دا کار هم غلط دی، ځکه چې د پاکستانی وګړي په توګه هغوی هر ځای چې وغواړي اوسېدای شي.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون له حکومتي واکدارانو سره په بیا بیا پر رابطو سربیره په خبرو نه توانېدو. البته سی ډی او پولیس اوس هم دا دریځ لري چې د اسلام آباد د کورونو ړنګولو کار قانوني وو او دا چې هلته خلکو پردې ځمکې نیولې وې. دا وه نننۍ خبرونه. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال.